عفى الله عنك، الله تعالی دې معاف کړي تا. او دلته چاته خبره کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، چې اے نبی الله تعالی دې تا معاف کړي. دا په کومه خبره باندې ویلی کیږي؟ لما اذنت لهم، ولی تا اجازت ورکړو هغوی له. دا د الله تعالی د محبت انداز دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره د شکایت په تور کیږي، ځکه چې دې منافقانو دروغ و یو ځان خلاص کړو، بهانې وکړې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ ته هم ونه کتل، سپته یې هم ونه لګوله، خو دوی پرېښودل چې زه ټیک ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبا دوی راتلل او دروغ به وې، بهانې به یې کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی ته هیڅ هم نه وې، هغه به وې زه ټیک ده، چې ستاسو مجبوري ده نو زخه ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فطرتي طور نرم مزاج و، د هغو چت اخلاق و. که بل څوک یې نو ورته به یې ویلي و چې نه نه، ته خو دروغ وې، چې اوس تا ته داسې ځونه رایاد شو. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاته مخامخ داسې خبرې نه اورولې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اجازت ورکړو، او الله تعالی ته پته ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مزاج چې په هغې کې نرمي ده. نو اوله یې وفرمایل چې الله تعالی تو معاف کړي، او د هغې نه پسې هغه خبره وکړه کومه چې اصلي خبره ده، چې ولې تا اجازت ورکړو هغوی له. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تر دې چې ظاهر شوی به و تا ته هغه خلک چا چې رښتیا ووي، او تا ته به پته لګېدلی وه چې دروغجن څوک دي. څنګه به ورته پته لګېدلی وه؟ که نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له اجازت نه وي ورکړې چې نه تاسو به ځئ، بیا هم یو کس تلو واله نه وو. لیکن تا ته به پته لګېدلی وه چې دا منافق دي، د دې منافقت براوتې وو، ځکه چې اوس هغوی ښه په خوش اخلاقۍ سره هر چا ته ووي چې موږ ته خو اجازت میلاو شو، او موږ ته یې په خپله ووي چې تاسو پاتې کېدی شئ، موږ ته څوک هېڅ نه شي ویلی. اوس پوه شوئ په دې خبره؟ نو الله تعالی فرمایي چې تا له نه به پکار چې اجازت دې ورکړې وي. د دې سره به د هغوی نفاق کار شوی و، او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به هم خبرې کولې چې دی خو ډېر زر د خلکو په خبره کې راځي. لکه ځینې خلک وایي چې دی بندله خو ډسپلن کول نه ورځي، بس هر وخت په نرمۍ کې وي. لیکن دا د هغه بنده خپل یو مزاج وي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزاج هم دغه شان و، او د دینه دا مطلب ما اخلی چې د هغونه سګونه او شو یا سو جرم ترینه شو، زکه ورته ویلې شوی دی چې تو معاف شوی، زکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګناهونو نه معصوم دی. نو بیا معافی د سو خبري، لکه څنګه چې د ګناه معافی وي، نو دغه شان معافی د یو ناخوښ څیز دپاره هم وي. نو د الله تعالی دا خبره نه وه خوښه، نو الله تعالی ورته ووي چې تا ولې دوی له اجازت ورکړو. نو بعضی وخت داسې کیږي، ځینې خلک د دین په کارونو کې بهانې کوي، او بنده ته پته لګي چې دا بنده اوس هسې ځان خلاصوي، لیکن که څوک د نیکۍ د کار نه ځان وروسته کوي، نو الله تعالی هغو له بیا توفیق نه ورکوي. هغو ته سویل یا بې عزته کول هغه چا له فایده نه ورکوي، او د هغوی سره د رښتینولو ضرورت نه وي. چې ما ته پته ده ستا هیڅ طبیعت خراب نه و، هسې بهانه دي کوله، د دې ضرورت نه وي. کو هغه د یو نیکۍ نه وروسته شو او بهانه یې وکړه، نو دا چانس هغو په خپله وبایلو د نیکۍ کولو. لا یستأذنک، نه اجازت غواړي ستانه، الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر. سبحان الله، ستانه به هغه خلک چرته هم اجازت نه غواړي چې زما دا مسله ده یا دا مجبوري مې ده. کوم خلق؟ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. سبحان الله، هغه خلق چې په الله تعالی باندې ایمان ساتي او د آخرت په ورځ باندې. تاسو دلته په کانټیکس باندې پوه شوئ کنه؟ او د دې مطلب دا نه دی چې اجازت چرته نشي غوښتی کېدی چې ستاسو دې د ژوند او مرګ مسله وي، لیکن تاسو به هغه کار کوئ. دا په حالاتو باندې ده، چې کله د جاب خبره راشي نو بیا موږ د بچو د پاره انتظام هم کوو او هر څه کوو، لیکن د الله تعالی د پاره وړې وړې خبرې بیا زموږ مجبورۍ جوړې شي، نو هیڅ خبره نه ده. ځینې خلک بیا وروسته پاتې شي، او بعضی خلک مخکې لاړ شي چې څوک په الله تعالی باندې ایمان ساتي او د آخرت په ورځ باندې. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أو هغوي جهاد كبي دخبلوا مالونو أخبلوا زانونو سرا نو إيمان والا بچرته هم غانشي پتا پسي أو رخصتون بو غاري بهاني بكوي أو رستكيدل بكوي نه هغوي په انتظار كيو هغوی دا موقع د لاس نه بوتله. هغوی ته دین خپل دین ښکارېدو. هغوی ته دا خپله ذمهداري ښکاري. انسان خپل جان او مال په څو کې لګوي چې څو د هغو کاروبار وي، چې د هغو کور وي. په هغې باندې لګول ولې دومره آسان وي؟ ځکه چې هغه ستاسو وي، چې دا زما بچی دي او زما ذمهداري ده، دا زما کور دی او زما کاروبار دی. چې زه په دې کې وخت نه لګوم نو څوک به یې لګوي؟ لیکن چې کله د دین معامله راشي نو موږ وایو چې فلانی به وکړي، زه خیر دی مړه فلانی به وکړي. مولان دی کوي که نه، موږ یې ولې وکړو؟ د هغوی د څه دپاره دي؟ زه پاتې شوی یم د دې کار دپاره. نو اصلي خبره دا ده چې دا موږ ته خپل دین ښکاري نه، خپله ذمهداري راته نه ښکاري. ځکه چې کله دین ته ضرورت وي نو نور خلک زموږ ذهن له راشي. الله اکبر. او الله تعالی او فرمایل چې دا قسمه خلق بهانه نه کوي چې زو بچ شوی په سو طریقه، چې څوک مې اونه ویني چېرته ماته د کار اونه وایي. او سبحان الله، یو د کار وخت وي او یو د انعام وخت وي. چې کله انسان د دې انعام وویني نو بیا به حسرت کوي چې هی ما ولې هغه موقع ضایع کړی وه. لکه څنګه چې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي، حالانکه هغه خو موقع نه به ضایع کړي، لیکن هغه افسوس کوي چې کاش د ابو بکر هغه شپه ماته میلاو شوی وي، ځکه چې انعام یې ډېر غټ دی. یوه شپه د ستورو نه هم ډېره ده. په هغه ورځ به څو حال وي چې کله موږ په آخرت کې وګورو چې ډېرو خلکو ښه کارونه کړي وو او زموږ نه مخکې شوي وو او موږ څو نه دي کړي. وړې وړې بهانې زموږ د خپو بیړۍ جوړې شوي وي. څو کړم دا مسله ده، څو کړم هغه مسله مې ده. الله اکبر. د انعام په وخت کې به بنده حسرتونه کوي چې کاش ما هم کړی وی. والله علیم بالمتقین. او الله تعالی ښه پېژني متقین. الله تعالی په اصل پوهیږي. هغه ته ښه پته ده، هغه ته ښه پته ده چې تقوا والے څوک دي، نیکان څوک دي، او د چا د الله تعالی دپاره د کار کولو شوق او جذبه ده او کول غواړي، او څوک دی چې هغه هسي معذرتونه کوي، بهانې کوي. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. هغه ته پته ده چې کوم خلک دی چې هغوی اجازتونه غواړي، بهانې کوي، د نیکۍ په کار کې وروسته کېدل غواړي. او دا خو خاص طور فرض عین دي. دین ته د یو بنده ضرورت دی، او بیا هم هغوی ته احساس نه کېږي چې د دین ماته ضرورت دی چې زه قرباني ورکړم او آخرت لزان لسو کرم. سو داسې قیامت راغی چې تاسو ته اجازت ضرورت پیښ شو. نو الله تعالی و فرمایل، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. بشک اجازتونه هغه خلق غواړي چې د چا یقین نوی په الله او په ورځ د آخرت. چې د چا دا یقین وي چې زه به الله تعالی له یو ورځ جواب ورکوم، کیدی شي چې پته وي ورته لیکن یقیني نه وي. چې کله یقین راشي نو بیا بنده خپله فایده نه ګوري چې زما به نقصان وشي. اوس کور څنګه پرېږدم او لاړ شم؟ د دین سره د تعلق هم درجې دي. ځینې خوشقسمته خلک په داسې درجې باندې وي چې ډېره ښکلي ده هغه کلمه، ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. دومره ښکلي ده دا کلمه چې زما منځ، زما قرباني او زما ژوند او زما مرګ زما د رب دپاره دی. بعضې خلک د دې سطح پورې دین اخلي، او د ځینو خلکو دپاره دین هسې یو ظاهري شی وي، هسې د یو وخت شی وي چې خاص موقع راشي، رمضان راشي نو دین تازه کړي، یا حج راشي، یا څوک مړ شي، سو مصیبت راشي، وظیفې وکړي او بس. دین د هغوی دپاره د دې حده پورې وي. باقی چې دین زما په بیډروم کې راشي، زما په کیچن کې هم راشي، زما په ډراینګ روم کې هم راشي، یا زموږ په ودونو کې راشي، نو دا روم زما نه دی خوښ. دین به صرف او صرف په مسله باندې وي، او یا به په مسجد کې وي. نو د دین سره د تعلق ساتلو والا هم مختلفې درجې دي. او الله تعالی فرمایي چې کله دین ته ستاسو ضرورت وي او تاسو هغه وخت را نشئ، الله تعالی فرمایي چې ستاسو خو په الله تعالی باندې ایمان دی، چې کوم حکم تاسو له الله تعالی درکړی وي نو د هغو حکم تاسو نه منئ او په آخرت مو ایمان نشته. کو د آخرت د جواب درکولو خیال و د سره نو تاسو به بیا دا کار نه کوو. الله تعالی ته یوه ورځ ودرېدل لی د دې اجازتونو او بهانو به الله سبحانه وتعالی له تاسو څه جواب ورکوئ. ورتابت قلوبهم پس په شک کې دي د هغوی زړونه په شک کې ولې دي ځکه چې کنفیوز دي. ګورئ چې کله انسان په شک کې شي که نه نو دا بیا د کینسر د بیمارۍ په شان وي. دا په زړونو کې وي. په زړو کې ایمان وي او شک هم په زړو کې وي. چې چا په زړو کې شک راغی نو بیا هلته ایمان نه شي کېدی. ایمان بیا لاړ شي دا ایمان اوخوري بیا د انسان بیا یقین نه وي چې پته نشته چې داسې به وي هم او که نه. پته نشته چې آخرت شته دی هم او که نه. پته نشته زما د دې ټولو کوششونو بیا څه فایده ده. ما ته خو د دې هړو څه فایده ښکاري نه. او چې ایمان په زړو کې راشي نو ټول ژوند بدل شي. د فرعون د جادوګرانو نه زده کړئ چې ایمان څنګه وي. بیا انسان دې ته نه ګوري چې په دې کې خو به زه مړ شم نقصان به مې وشي. بیا انسان ټوپ ووهي فهم فی ریبهم یترددون بیا هغوی په خپل شک کې زی راځي متردد وي. های لاړ شو کولاړ نه شو کولاړ نه شو نو دوی به بیا وایي چې دا خو منافق دی. کولاړو نو رومیان به موږ مړو کړي بیا به څه کوو دومره نقصان به مو وشي نو څه وکړو حیران یو نه په تلو کار کېږي او نه په پاتې کېدو باندې. ولو ارادوا الخروج الله تعالی فرمایل اوس دا ټول آیتونه په منافقینو باندې دي. د کافي حد پورې مخکې د منافقینو خصلتونه ښکاره کېږي. الله تعالی فرمایي چې ولو اراد الخروج کچرې هغوی د وتلو اراده کوي چې کله هغوی وایي چې زما دا مجبوري ده دا مې مسله ده بس ته دعا کوه زمونږ خو کلکه اراده وه قسم دی. او الله تعالی فرمایي چې کواقي د دې د وتلو اراده وي لاعدوا له عده نو بیا به دې کم از کم څه تیاری خو کړي وکنه. چې کله بنده تیاری وکړي او بیا اچانک څه مجبوري راشي ناڅاپه څه حادثه یا مسله پیش راشي چې بنده لاړ نشي نو هغه جدا خبره ده. په خوله وایي چې اراده مو کړې ده که ستاسو واقعي اراده وي نو بیا تیاری چرته دی ستاسو. بیا خو به تیاری په نظر راغلی و که نه. تیاری خو ستاسو وونه د دې مطلب دی چې هیڅ اراده ای نه وه. دغه شان کو چاته قرآن طرف ته د راتلو ووایې نو وایي چې او مونږ خو راتلو اراده مو وه خو بیا ولې مخکې لانړی. یو قدم تاسو دې طرف ته وانخیستو د دې دپاره مو هیڅ کوشش ونه کړو. چې کله تاسو کول نه غوښتل نو بیا د بنده اراده هم هغه شان وي. د کولو موډ چې نه وي یعنی نیت یې نه وي کو په خوله باندې ډېر ووایي کو چرې واقعي د هغې داسې څه خیالات وي نو بیا به یې قدم اوچت کړی و بیا به هغې کوشش کړی و د هغې دپاره. چې کله د انسان څه کوشش نه وي د دې مطلب دی چې هیڅ اراده یې نشته. چې کله زه یو دعوت کوم نو اوله به زه پخلی کوم که نه داسې خو به نه وي چې نه نه ما اراده خو کړې ده د دعوت نو داسې نه ده. یو پرشتیا سره مجبوری وی او یو هسی د دروغ وی او پاغی که فرق سوی د تیاری چې بنده تیاری وکړي او بیا سو حادثه وشي یا مسله راشي نو هغه بیا پرشتیا سره اکسکیوز وی یعنی مجبوری وی. د دین علما دا مسله خستی ده چې کله انسان د یو حکم د تعمیل د پاره یعنی عمل کولو د پاره سو تیاری وکړي بیا اتفاقاً سو مجبوری یا حادثه راشی چې د هغې په وجه هغه کارونه شي نو بیا به هم انشاءالله الله تعالی هغو له اجر ورکوي. لکه تاسو د جمعې د مونځ دپاره تیاری وکړه هر څه مو وکړل اوس روان شوی او د ګاډي ټایر فلیټ شو پنکچر شو دا ستاسو په لاس کې نه وه. تاسو خپل کوشش کړی و ټیک ده. تاسو الارم ولګوو نیت مو وکړو لیکن الارم ونه غږېدو په ګړۍ کې څه مسله راغله او تاسو پانه سېدی اوس په انشاءالله الله تعالی تاسو له د پاسېدو اجر درکړي. په بخاری شریف کې دی یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه ته ویلي وو چې ما به راپاسوي نو په هغو باندې د خوب غلبه راغله هغه هم اودو شو. چې کله هغوی راپاسېدل نو نور راختلی وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه له تسلی ورکړه چې په خوب کې بنده معذوره شي کوتاهي وشوه او هغه په قصد باندې ونشوه یعنی چې د الله تعالی د طرف نه دا غوي سترګې اونې غړې دي نو دا یو جدا شی دی، لیکن خپل انتظام به مکمل طور کوي. چې بنده انتظام اونې کړی او وایي چې الله به میرا پاسوي، نو دا سیراده نه ده. بنده بیا دا نشي ویلی چې الله تعالی را پانه سولم، دا بیا بهانه ده.
ولكن كره اللهم بعاثهم،
نو هغو منع کړل، هغوی الله تعالی منع کړل. اوس به تاسو وایئ چې الله تعالی هغوی منع کړل، نو د هغوی غریبانانو پکې څه قصور و؟ بیا نو خبره داسې نه ده. لکه یو پلار بچی ته وایي چې ای بچیه دا کار وکړه، او هغه بحث شروع کړي چې تاسو فلانی ته ووایئ که نه، هغو ته خو هېڅ چېرته هم نه وایي، او هر وخت ما ته وایي، کله یوه بهانه کوي او کله بله، بحث مباحثه کوي. پلار به ورته څه وایي؟ چې هېڅ ضرورت نشته د دې کار کولو، بالکل به دا کار اوس نه کوې، ما ته ستا د مدد هېڅ ضرورت نشته، زه به یې پخپله وکړم. داشان چې انسان له الله تعالی د نیکۍ چانس ورکړي، او انسان بهانې او شکایتونه شروع کړي چې مونږ خو مجبوره یو، مونږ څه کولی شو، نو بیا الله تعالی د هغوی نه د نیکۍ توفیق واخلي چې زه یې تاسو ته د الله ضرورت هم نشته، ستا پاسېدل د الله نه دي خوښ، هغه یې منع کړي.
وقیل اقعدوا مع القاعدین،
او دلته قیل لفظ راغلی دی، دا مجهول دی، په مجهول کې د فاعل پته نه لګي چې دا خبره څوک کوي. نو الله تعالی د هغوی نه ناراضه دی، او هغه ورسره مخامخ خبره هم نه کوي، بلکې وویلی شو چې کینئ د ناستو خلکو سره، ستاسو ښځې او بچی کور ناستی نو د هغوی سره کینئ، الله تعالی ستاسو پاسېدل هم لیدل نه غواړي. کچرې مونږ دومره غیرتمند یو او د خپلو بچو د خولې نه نه نشو اورېدی، او په خپله د الله په کارونو کې مجبورۍ بیانوو، نو الله تعالی به وایي چې ما ته نشته ستا ضرورت، الله تعالی ته ستاسو ضرورت نشته، کوی خپل کارونه، او نه درته د دین ضرورت شته. ګورئ نن د دین زوال هسې نه دی راغلی، تیرو جنریشنز د دین کار نه دی کړی، نو نن د دین دا حال دی، او اوس د دین د پاره ماشاءالله کافی کار روان دی، نو دین د خیره دادې را ژوندې کېږي، کافي بهتري را روانه ده، لیکن دا به وخت اخلي. ټولو له پکار دی چې خپله ذمه داري واخلي، ځکه چې دین ته ستاسو ضرورت دی، نن د دې دین د را ژوندې کولو ضرورت دی مونږ ته، چې کله په دې کې هر بنده خپله خپله حصه اچول شروع کړي، او کم از کم په خپلو خپلو کورونو کې دین را ژوندې کړي، نو هله به دا دین را ژوندې شي. د دې دپاره را روانو نسلونو ته کارونه کول دي، چونکه تیرو نسلونو کار نه دی کړی، او چې اوس دا نوي نسلونه کار شروع کړي، نو هله به دا دین اوچتیږي د خیره سره انشاءالله. هسې نه کېږي چې خواهش زمونږ ډېر وي چې د دین غلبه راغلی، لیکن کار مونږ نشو کولی. نو الله تعالی د داسې خلکو تقدیر نه بدلوي چې څوک د خپل تقدیر د بدلولو کوشش په خپله نه کوي.
لو خرجو فیکم، کچری هغوی وتلی وی په تاسو کې، الله تعالی فرمایي چې اے مسلمانانو، تاسو ولی غم کوئ؟ ځکه چې په دې وخت د ټولو د وتلو ضرورت وو، چې ټول وتلی وی، چې حصه اخستی وی، خپل جان او مالی لګولی وی، لیکن اوس ځینې خلک نوزی. الله تعالی فرمایي چې تاسو غم مه کوئ، کچری هغوی وتی هم وی، ما زادوکم الا خبالا، نبه وی هغوی تاسو زیاد کړي مگر په خرابۍ کې، په فساد کې، دوی به څه کړي وو؟ ولا اوضعوا خلالکم، او البته هغوی به اسونه ځغلولي وو ستاسو په منځ کې. په هغه زمانه کې به قافلې چلیدې، نو د هغوی څه کار وو؟ هغوی به خلک کم همته کوو، په هغوی کې به شر او فساد جوړوو. چې کله به خلک په جهاد تلو، نو خلکو ته به وي لا تنفروا الحر. په سورۃ التوبه کې په 81 آیت کې راغلی دی چې تاسو په ګرمۍ کې موځئ، لکه د دې سره چې د خلکو ډیر فکر وي. نو الله تعالی سو فرمایل، قل نار جهنم اشد حر، دوی ته وایا چې د جهنم ور خو د دینه هم زیات سخت دی. ځینې خلک وایي کنه چې هی دا خدا سي ګرمي ده، په دې کې دا حجاب ته څنګه اچوي په دومره ګرمۍ کې؟ نو هغوی له دا جواب ورکړی چې قل نار جهنم اشد حر، ده جهنم ور خود دینه هم زیات گرم دی. کو ده هاغ ور سوچو کړی کنه، نو بیا به دت دا گرمی هیڅ دخکاری. نو دا د دې خلکو مثال دی چې څنګه دوی د خلکو حوصله ماتوي، همت ورله ختموي، چې
های دومره ګرمی ده کو تاسو یو هفته پس راوتی وای نو خبر نه و دا وګورې څومره نقصان مو شو راځي چې واپس زوس او دغه شان بیا نور خلکو ته خبري شروع کړي او په خلکو کې کم همتی خوروي چې دا دوی څنګه فیصله وکړه دی اوګد سفر ته ونه کتل او دلته دراتلو ضرورت سو دا خو خپل ځانونه په مصیبت کې اچول دي د دومره لوی فوج په مخ کې ودرېدل کله یو بندلم سوال او کله بل ګورې نه چې د مخکې خلکو سره څنګه معامله شوې وه د ځینو خلکو دا عادت وي د دې ځای خبره هلته وړي او د هغه ځای هغه دلته راوړي او د خلکو همتونه ختموي کله خلک وایي چې دا کلاس څومره اوږد دی د دې سره څو شي خلک ډسکرج شي د هغوی حوصلې ماتې شي او د هغوی استقامت ختم شي بیا د ځینو خلکو عادت وي د دین د کار نه خلک ډسکرج کوي د نیکۍ نه خلک وروسته کوي چې په خپله نه کوي نو نور خلک خو پرېږدی که نه خلک په قلاره نه کښېني چې تر څو پورې نور خلک هم نه وي لرې کړي یبغونکم الفتنه هغوی تلاش کوي په تاسو کې فتنه سنس و فساد یا جنگ جدل جوړول خلکو ته داسې خبرې بیانول چې د هغې سره هغوی ته نقصان ورسي نو الله تعالی وفرمایل چې د داسې خلکو نه خدا ده چې هغوی رانه شي ځکه چې که څوک راشي نو فساد به شروع کړي او داسې خلک صرف په هغه ورځو کې نه وو په هره معاشره کې به تاسو ته داسې خلک ملاویږي او په هر ټیم کې به داسې خلک وي چې هغوی د خلکو همت ختموي او ځینې انکریجنګ خلک وي نو تسلي ورکړی کیږي چې تاسو غم مه کوئ د داسې خلکو نه بچ کیدل پکار وي وفیکم سماعون لهم او په تاسو کې اورېدو والا هم دي په هغوی کې یعنی داسې خلک هم وي چې د هغوی ایمان دومره مضبوط نه وي نو موږ له پکار دي چې کله څوک د کم همتۍ خبرې کوي چې موږ د هغوی مخالفت وکړو چې نه ګورئ په دې کارونو کې دومره اجر دی فائدې دي لیکن موږ الټه د داسې خلکو خبرې واورو او ډسکرج شو چې دوی صحیح وایي ما ته څه ضرورت دی د دومره محنت کولو دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره یو قسم له تسلی ده او د ایمان والو د پاره هم چې تاسو غم مه کوئ غم خو وي ځکه چې یو نبی خپل تن من دن او د زړه د اخلاص هر څه ولګوي او ځینې خلک دي چې هغوی داسې سست وي د لږې شان فایدې دپاره دوی هلته کښېناستل نو اوس د هغوی د پوهه کولو کوشش کیږي چې په تاسو کې ځینې خلک داسې دي چې د هغوی خبرې به یې اورېدې او د هغوی په خبرو کې به راتلل او د دې حوصلې به یې ماتولې او د دې سره د دین مورېل ښکته شي حوصلې ماتې شي چې کله دا قسم خبرې وي او په فوج کې خو خاص طور د همت د خبرو ضرورت وي او که ځینې خلک داسې وي چې ډسکرېجنګ خبرې کوي نو بیا څو شي او دغه شان میډیا والا هم دا کار کوي دومره فساد خوروي بس خلک د دین نه لرې کوي داسې خبرونه نشر کوي چې د هغې سره د خلکو حوصلې ماتیږي او زمون خلک بیا داسې ویریږي چې په میډیا خو یې دا ووي یاد وساتئ دا خبره چې په یو میشن کې مخلص خلک کو کم هم وي خو هغوی کافي وي د هغه غټو غټو ډلو نه چې په هغې کې کار کول والا خلک لږ وي او فسادیان زیات وي او دویمه معنی د فی سماعون لهم سده په هغې کې اورېدلو واله وي د هغوی دپاره یعنې په هغې کې د هغوی جاسوسان موجود وي او په منافقین کې دا خصلت وو هغوی به دلته خبرې واورېدې د مسلمانانو او بهر به بیا نورو خلکو ته بیانولې دشمنانو له به یې خبرونه ورکول نو ستاسو خبرې د دې ځای نه هغه ځای ته رسوي څه فایده ده د داسې خلکو د راتلو ښه به دا وي چې په کور کې کښېني او نه وځي په جنګ باندې والله علیم بالظالمین الله تعالی ښه پېژني ظالمان لقد ابتغوا البته بې شکه هغوی تلاش کړل هغوی غوښتل الفتنه من قبل د دې نه مخکې هم دی فتنه غوښته د منافقینو خدا تاریخ دی وقلبوا لك الامور او الټه پلټه یې کړل ستاسو دپاره معاملات په احد کې هم عبدالله بن ابی خپل خلک د ځان سره واپس بوتلی وو چې زمونږ خو څوک خبره نه مني مونږ وی چې په مدینه کې به جنګ وکړو او تاسو بهر ته ووتئ او زه خو واپس ځم عین په هغه وخت کې چې میداني جنگ ته ورځي دی خو د مخکې نه فتنې جوړول واله خلک دي او معاملات یې الټه کړي دي
یو چې عبدالله بن ابی په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې تهمت لګولې وو او ځای په ځای خبرې خورولې او بدې خبرې هغو د خپلې خولې نه ایستې وې او هغو په خبرو خورولو کې خپله حصه اچولې وه. نو دې معامله الټه پلټه کړه حتی جاء الحق تر دې چې د حق خبره راغله. الله تعالی مسلمانانو له فتح ورکړه، مکه فتح شوه، اسلام غالب شو، وظهر امر الله او ظاهر شو د الله حکم، یعنی اسلام ظاهر شو چې دا حق مذهب دی، رښتینی مذهب دی. کم از کم په جزیره عرب کې اسلام غالب راغی. وهم کارهون او حالانکه داغوی دا خبره نه وخوخه، داغوی دا خبره په هیڅ جوړ نه وخوخه چې مسلمانانو ته د کامیابی میلاو شي، د لستونی ماران وو. ومنهم او په هغوی کې من یقول ائذلی ولا تفتنی، په دې کې څوک داسې هم دی چې هغه وایي چې ماله اجازت راکړئ، ماله اجازت راکړه او ما په فتنه کې ما اچوه. دا یو غټ سردار وو، دا غنوم وو جد بن قیس، منافق وو. هغه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا او ورته وی چې ماله اجازت راکړه چې زه رستو پاتې شم، او بهانه سوا هغه وی چې زه خو ځوان سړی یم او ما ورېدلې دي چې د روم خزی چې دین او هغه ډیر زیات ښکلې دي، خیسته دي، که زه هلته لاړ شم نو زه به په فتنه کې وغورځېږم. نو ما په فتنه کې مه اچوئ، چېرته څه غلطي به رانه وشي، ما د فتنې نه بچ کړئ، استغفر الله. دا لا څنګه بهانه وه؟ نو دا خبره په خاص کانټکس کې راغلې ده، حالانکه دلته د هغه نوم نه دی اخیستی شوی. او ګوره الله تعالی د چا نوم نه اخلي چې خلق کاره کړي سوای د ابولهب نه. فی الفتنه سقطوا، الله تعالی وفرمایل خبردار په فتنه کې خدای واچولې شو. ولی دا کومه فتنه ده چې په کوم منافقت کې واچولې شو؟ د دنیا په لالچ او محبت کې ونښتې او آخرت دې هیر کړو، دې به سود الله او رسول خبره رد کوي او د جهاد نه به واپس شي. د الله او رسول خبره رد کول ولی دا کومه فتنه ده؟ په فتنه کې خدای ونښتې دي، ځکه چې کله فرض عین وي نو پاغي کې د هر کس وتل ضروری وی، په هغه کې رستو پاتې کېدل دا د فتنې نه علاوه نور څه دي. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، او بشک جهنم به ګیروي کافران. او دلته دا اونه ویلې شو چې منافقان ګیر شو، ځکه چې د الله په نزد دي کافران دي، یعنی دي ښکاره شول اوس. او بل د دې سو خصلت دی، ان تصیبک حسنت تسؤهم، کچری تاسو ته سو خیرګړه ضرور سی نو په دی باندې ډیره بدلگی، یعنی په منافقین باندې. هغه وای چې دوی ته ولی فتح میلاو شو، نو په هغه باندې دا خبره ډیره بدلگی چې مسلمانانو ته مال غنیمت میلاویږي، نو په دی باندې ډیر بدلگی. دا د دې د زړونو حال دی. وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٍ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلِ، أو كُچَرِ أُرَسِ تَاسُ تَسُ مُصِيبَتْ، يعني سُ مُصِيبَتْ سُفَتْ پَرِيشَانِ أُرَسِ مُسَلْمَانَانُ تَا نُوَائِ چِ مُنْ خُقْبَلْ انتِزَام دَ مَخْكِنَ كَرِ دَي، مُنْ تَخُ دَ مَخْكِنَ پَتَوَا چِ دَ دِي سَرَ بَدَاسِ كِيگِ، يعني خپل عقل مندی ظاهره وی چِ مُنْ دَاسِ وخیاریو. لکه نن هم چې یو بنده په دین زی او څه نقصان ورته پېښ شي یا څه مسله راشي، نو دوی ورته وایي چې مونږ خو مخکې تاسو ته ویلي وو، مونږ منع کړي وای، تاسو له دا کار نه وو کول په کار. ډېر اسلام اسلام دی کوو، اسلام دی په دماغو کې خور وو، نو دې خلکو به د نیکو خلکو حوصلې ماتولې. ځینې خلک بعضې وخت په دین کې خپل نفس اوچقوي او د پاسه ورته دوی دا قسمه خبرې کوي. نن هم داسې خلک شته چې هغوی خلک دغه شان منع کوي چې ګورئ مونږ خو خپله معامله صفا کړه، مونږ خو د مخکې نه احتیاط کوو، مونږ ته پته وه د مخکې نه چې دا کار نه دی په کار. ویتولو، او هغوی مخ وګرځوي. وهم فریحون، او په دې حال کې چې هغوی خوشحاله وي چې ډېر ښه شو چې په دې باندې مصیبتونه راغلل، داسې په کار وه د دوی سره. شکر دی چې مونږ بچو. نو ګورئ چې مونږ کله هم کامنټس یا اعتراضات کوو، نو مونږ له ډېر په احتیاط سره خبره کول پکار دي، چې چېرته زموږ خبرې خو خلک د دین نه لرې کولو واله نه دي. الله تعالی د هغوی اعتراضات دلته بیان کړي دي. چې مخ وګرځوي او په خوشحالۍ خوشحالۍ سره روان شي او وایي چې خو شو. چې کله په دین باندې څه مصیبت یا پریشانی راشي نو چرته زموږ د خولې نه خو داسې خبرې نه خیږي چې شکر دی چې موږ خو خپل انتظام کړی دی. چې کله 9/11 شو نو یوې جینۍ وې چې شکر دی چې زه بچ شوم، اوس کوزو مال ته یا چرته ځم نو هیڅ چا ته به هم پته ونه لګي زما د حال هولیې چې دا مسلمانه ده، شکر دی چې زه بچ شوم. هسې هم د هغې د حال هولیې نه پته نه لګېده چې هغه مسلمانه ده. نو په ځینو خلکو باندې چې کله څه مشکلات راشي نو هغوی خپل انتظامات کړي وي. او آیت 51 چې دی نو دا تاسو هایلایټ کړئ: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. سبحان الله. اے مسلمانانو، تاسو دی توای چې تاسو ته یو مصیبت هیڅ کله نشي در رسیدي کوم چې الله تعالی زموږ د پاره لیکلې دي. سبحان الله. دومره ښکلی جواب الله تعالی موږ ته خیالی دی چې اے مسلمانانو، د دې په خبرو باندې تاسو حوصله مه بایلئ، تاسو مه د دې په خبرو باندې غمګینه کیږئ. تاسو هغوی ته وایئ چې موږ ته څه مصیبت رسېدی نه شي مګر چې کوم زموږ په تقدیر کې لیکلی شوی وي، د الله د اذن نه بغیر خو یوه پاڼه هم نشي رقېدی. نو زموږ په تقدیر کې هم داسې لیکلی دي، دا خو موږ ته رارسېده د یو مصیبت په راتلو سره، په ناکامۍ باندې، په غم باندې. مؤمن ګیلې شکوې نه شروع کوي او د الله نه نه بدګمانه کیږي، نه ناراضه کیږي، په هر حال کې راضي وي. کچرې دا کار هغه شان اونه شي څنګه چې زه غواړم نو څه وشو؟ الله تعالی دغه شان زما د پاره لیکلی وو او الله سبحانه وتعالی به زما د پاره بده نه خوښوي. هو مولانا، هغه خو زموږ مولا دی، ولی هغه به موږ له بده خوښوي؟ دا مصیبت چې راغلی دی نو دا هم زما په حق کې بهتر دی، هغه به ما له بده ولی خوښوي؟ ها، چې په دې دنیا کې ورځ ده نو شپه هم ده، او زما رب ته پته ده چې په دې کې زما دپاره څومره خیر دی. زما په ناکامۍ کې زما دپاره څومره پټه کامیابي ده، ځکه چې کومه ناکامي موږ ته په دنیا کې په نظر راځي، څه پته ده موږ ته چې هغه ناکامي نه ده بلکې هغه کامیابي ده. او دا هغه بنده لیدی شي چې چا د قرآن چشمه لګولی وي، چې چشمه ولګوي نو تاسو ته به پته ولګي چې کامیابي او ناکامي سوي. لکه څنګه چې موږ سرې لینز والا چشمه ولګوو نو هر څه راته سرخ کاری، چې شنې ولګوو نو بیا راته شنه کاری. دغه شان چې د قرآن چشمه په سترګو شي نو بنده ته پته ولګي چې اصل کامیابي څه شی دی او ناکامي په اصل کې څه شی دی. تاسو ته مصیبت ښکاري، الله مال داسې لیکلی وه، هغه زما مولا دی او ما ته د هغو هیڅ شکایت نشته. د علامه اقبال یو شعر دی چې بنده له ډېره غټه حوصله ورکوي: تندی وادی مخالف سے نہ گبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مطلب یې دا دی چې د هواګانو د تیزۍ نه مه وېرېږه اے عقابه، دا خو چلیږي ستا د اوچتولو دپاره. د دې مصیبتونو سره د انسان درجې اوچتیږي او دا د هغو مقام اوچتوي. تاسو ته څه پته ده؟ هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هغه زموږ مولا دی او مؤمنانو له په الله تعالی باندې توکل پکار دی، او دا کریډیټ ځان له نه دی ورکول پکار بلکې الله تعالی زما مولا دی او په هغه زما توکل دی او هغه به زما دپاره بهتره فیصله کوي. که زما ورځې بدلول هم د هغو په لاس کې دي، کو په ژوند کې څه ناکامي وي، څه غم راغلی وي، نو هغه په کامیابۍ کې بدلول زما په وس کې نه ده. ما د دې دپاره هم په هغو توکل کړی دی. ګورئ څومره فرق دی په هغه بنده کې چې څوک د قرآن نه بغیر ژوند تیروي او په هغه کس کې چې څوک د قرآن سره ژوند تیروي. قرآن والا کس په هر کار کې الله تعالی ته ګوري او په هغو باندې یقین کوي، او چې څوک د قرآن نه بغیر وي نو هغه وایي چې هی څومره نقصان مې وشو، هی اوس خو چرته هم دا کار نشي کېدی. چې کله یو مشکل وخت راشي او بنده حوصله بایلي نو دا آیت بنده له ډېره غټه تسلي ورکوي. دا آیت وایي دا به درته دا خبره یاده کړي چې دا الله تعالی هم دغه شان لیکلی وه، او هغه زما مولا دی، هغه به چرته هم ما نه پرېږدي او نه به هغه هغه کار کوي چې هغه زما په حق کې بد وي. د عربی یو قول دی چې چاته د تقدیر په معامله کې د الله حکمت په نظر راشي نو بیا د دنیا مصیبتونه ډېر سپک شي، ظاهر دا مشکلات او مصیبتونه راځي، لیکن د بنده د پاره هغه سپک شي چې کله بنده د الله تعالی په حکمتونو باندې پوه شي. قل هل تربصون بنا، وایا چې نه کوئ تاسو انتظار زما په باره کې، الا احد الحسنیین، تاسو انتظار کوئ کنه چې اوس به څه کیږي د دوی، روان خودی هلته، اوس خودی واپس نشي راتلی، اوس به ګورو موږ چې د دوی سره څه کیږي. اے نبی، تو د دوی نه تپوس وکړه، دوی انتظار کوي زموږ د انجام په باره کې، مگر انجام خو به یو وي، په دوو نیکو کې خو به یوه نیکي میلاویږي موږ ته. د منافقینو یو خصلت دا هم وي چې هغوی همیشه په انتظار کې وي، ګورو دوی ته چې دوی ته فایده میلاویږي او که نقصان، ګورو چې څه کیږي د دوی سره. د دې نه پس به موږ فیصله کوو، نو په دوو نیکو کې به موږ ته یوه میلاویږي. کومې دوه نیکۍ دي؟ یا خو به فتح او مالی غنیمت میلاو شي، یعنی غازیان بشو، او دویم کار دا کیدی شي چې شهادت میلاو شي. د منافقینو د پاره خو شهادت د نقصان خبره ده چې هی مړ شو، او مؤمن ته شهادت ښکاري، نو فرق دی په کتو کې. کار یو دی، کو په نظر کې فرق وي، په سوچ کې فرق وي، یو بنده ته نیکي ښکاري او بل ته نقصان، چې هی دوته وګوره سوی بیا موندل، خپل ځانې هسې خوار کړو، ځانې ختم کړو. لیکن د دویم کس دپاره داسې نه ده، د هغو دپاره خو شهادت دی، او شهادت خو غواړي یو مؤمن. په دوو کې خو به راته یو نیکي ضرور میلاو شي، زموږ په دواړو حالتونو کې فایده ده، زموږ خو وین وین سیچویشن دی. تاسو په انتظار کې که نه چې د دوی به څو انجام وي، په دې دوو کې به یوه کیږي. ونحن نتربص بكم، او موږ انتظار کوو ستاسو په باره کې، ان يصيبكم الله، چې ورسوي تاسو ته الله تعالی، سو بعذاب من عنده، یا خو به درله عذاب درکړي د خپل طرف نه، او بأيدينا، او یا زموږ د لاسه، یا به الله تعالی زموږ د لاسونو په ذریعه تاسو له سزا درکړي، او یا به در باندې د خپل طرف نه سو عذاب راولیږي. حالانکه داسې چرته نه دي شوي چې مسلمانانو دوی سره جنگ کړی دی، او یا یې دوی قتل کړی دي، داسې چرته نه دي شوي، خو دا دوی له یو دمکي ورکړی شوي ده چې ټیک ده، موږ هم بیا انتظار کوو چې ستاسو دپاره په دنیا کې د رسوایۍ عذاب وي، او د آخرت عذاب خو داسې دی چې هغه نه ختمېدو والی دی د منافقینو دپاره، نو موږ به هم ستاسو انتظار کوو، یا به د الله د طرف نه په تاسو باندې عذاب راشي په دنیا کې، او یا به الله تعالی زموږ په لاسونو باندې تاسو له سزا درکړي. فتربصوا، نو تاسو هم انتظار کوئ، تاسو خو په انتظار کې ناست یئ چې زموږ سره به څه کیږي. انا معکم متربصون، الله تعالی به وښیي، بېشکه موږ هم ستاسو سره انتظار کولو والی یو، ګورو چې انجام به د چا بهتر وي. الله اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون